دا مشال اوري په بل خبرونه کې زه ګل ایاز او روهیله زدران درته هر کلی وایم. دا وخت په پیښور کې د سحر الله بجې دی په خبرونه کې د پاکستان افغانستان او نړۍ کې د کرونا وایرس په اړه تازه خبرونه او ځانګړي راپورونه دي. خو لومړی به د دې سات تازه خبرونه واورو. د خبرونو سرټکی د جمعیت علماء اسلام فی ډلې مشر وای په اتلسم آئینی ترمیم کې بدلون به خطرناک وي. په پاکستان کې د کرونا وایرس له وجې د مړو شمیره له 2000 اوختي او په امریکا کې د یو تور پوستي مړینې پر ضد په 12 ورځ هم مظاهرو دوام درلود. د خبرونو تفصیل د جمعیت علماء اسلام فی مشر مولانا فضل الرحمن وای په اتلسم آئینی ترمیم کې بدلون به د هیواد د یووالي لپاره خطرناک وي. پرون په خبر کې د جمعیت علماء اسلام فی په مشرۍ کې ګړګوندی زغونډي رستو مولانا فضل الرحمن ګډه اعلامیه وړاندې کړه. وی ویل چې د وفاق او صوبو په منځ کې د پیسو ویشلو یا ان اف سی ایوارډ کې د څلور واړو صوبو د خزانې وزیران شامل کړل شي او دغه صوبو ته نمائندګي ورکړل شي. په ګړګوندی زغونډه کې د عوامي نېشنل پارټي، پیپلز پارټي، پښتونخوا، ملي عوامي ګوند، قومي وطن ګوند او د نورو اپوزیشن ګوندونو استازو ګډون درلود. په ګډ عمل اعلامیه کې دا هم ویل شوی چې په بهر هیوادونو کې غیر پاکستانی وګړو واپسې لپاره حکومت کوټلې ګامونه پورته کړي. خو د پاکستان وفاقي حکومت په وار وار ویلي چې په 13 آئینی ترمیم کې د بدلون اراده نه لري او د کرونا وایرس له وجې غیر پاکستانی وګړو راستنولو لپاره ځانګړي پروازونه پیل کړي. په پاکستان کې د کرونا وایرس د مثبتو پیښو شمیر 98,903 ته رسیدلې ده. د هغه هیواد د حکومتي ویبپاڼې له وینا سره سم تر نن سهاره د کرونا وایرس له وجې 2002 کسان مړه شوي خو له 3000 زیات کسان روغ شوي هم دي. د ویبپاڼې تر مخه په تیرو 44 ساعتونو کې د کرونا وایرس نږدې 15,000 مثبتې پیښې مخې ته راغلي چې تر اوسه پورې په یو ورځ کې تر ټولو زیاتې دي. دا په داسې حال کې ده چې د پاکستان وزیر اعظم عمران خان پرون په ټویټر پاڼه لیکلي چې د کرونا وایرس له وجې بل لاک داون یا ټولبند نشي زغملی خو د دې مخنیوي لپاره حکومتي لارښوونو باندې عمل کول ضروری دي. دوی ویل چې سمارټ لاک داون یا محتاط ټولبند د نړۍ په هیوادونو کې روان دي چې ورسره اقتصادي هلې ځلې دوام لري. وزیر اعظم پر ولس غږ وکړ چې د کرونا وایرس مخنیوي لپاره اعلان شوي اقدامات عملي کړي. افغان حکومت د کرونا وایرس سره د مبارزې په هدف محدودیتونه د راتونکو نورو دریو میاشتو لپاره وغځول. د افغانستان د عامه روغتیا وزارت د روغتیایي خدماتو د وړاندې کولو د برخې مرستیال وحید مجرو پرون ویل ک خلک د حکومت په لارښوونو عمل و نکړي نو حالات به تر دې بد شي. افغان چارواکي وایي دغه هیواد په کرونا وایرس د ککړتیا تر ټولو لوړې کچې ته رسیدلې دي. د افغان حکومت د دغې نوې پریکړې پر بنسټ په عمومي ځایونو کې ماسکونه یا تمبوزک اچول لازمي ګرځول شوی دي. دا په داسې حال کې ده چې د امریکا د جانز هاپکنز پوهنتون له وینا سره سم تر نن سهاره په افغانستان کې د کرونا وایرس د ناروغانو شمیره 9,515 ته رسیدلې. د شمیرو تر مخه په هغه هیواد کې کرونا وایرس تر اوسه 320 کسان وژلي خو 1,310 کسان بیرته رغیدلي هم دي. تاسو د مشال اړینو خبرونه اورئ. د امریکا په خارون کې د پولیسو وحشت او توکمیز نابرابرۍ پر ضد د جون په شپږمه هم ډلهیز لاریون شوي. په امریکا کې له 12 ورځو راهیسې مظاهرې روانې دي. له جرمني سرخه تر استرالیا پورې خلکو د امریکایي لارینوالو سره یووالي لپاره مظاهرې کړي چې په میناپولیس کې د پولیسو په حراست کې د یو افریقایي امریکایي جارج فلاید مړینې پر ضد راوتې دي. د نړۍ په ګوټ ګوټ کې لارینوالو د یووالي او په خپلو هیوادونو کې بې انصافي غندلې. د امریکا په ایوان کې ډیموکرات ګوند د پولیسو اصلاحات بل وړاندې کول ویل دي. په نړۍ کې د کرونا وایرس له وجې د جون تر اووم پورې د مړو شمیر څلور لګو ته نږدې شوی او ناروغانو شمیر 2,000,000 ته رسیږي. په دې کې لاتینی امریکا سخت ځپل شوی او هند او انډونیشیا کې د کرونا وایرس نوې پیښې ثبت شوي دي. په اروپا کې ډېری هیوادونه چې سخت ځپل شوي اوس په مرحله واره توګه خپلو اقتصادونو بیا پرانستلو ته راګرځېدلي دي او د پولو د بیا خلاصولو ته ګوري. په هند کې د جون پر شپږمه د کرونا وایرس د مثبتو پیښو شمیر په یو ورځ کې تر ټولو زیاته وه چې په مجموعي توګه په هغه هیواد کې په دې ناروغۍ د اخته کسانو شمیر 2,50,000 ته رسیدلې ده. دا تر دې حال د مشال لري خبرونه. کله موږ خبرونه د مشال لري نو واوریدل ستاسو په د رپورټونو په لور او ځانګړي خبرونه په دې غړي کې تاسو لپاره لور دغه په لور راګرځومه. د جمعیت علماء اسلام فی په مشرۍ کې د خالی په ورځ د په پیښور کې ګړګوندی زغونډه کې د رپورټونو تر مخه د 13 آئینی ترمیم کې د بدلون د صوبو او وفاق په منځ کې د پیسو ویشلو یا ان اف سی ایوارډ کې د صوبو نمائندگی د کرونا وایرس له وجې د ولستونزو او بهر هیوادونو کې سرشو پاکستانی وګړو په ستونزو خبرې شوې دي. د یاد ګوند مشر مولانا فضل الرحمان د غونډې په پا پای کې خبری کانفرنس ته ویل چې حکومت دی په اتلسم آئینی ترمیم کې له بدلون څخه ډډه وکړي او صوبو ته دی خپل ونډه ورکړي. خو د پاکستان حکومت په وار وار دا خبره رد کړي چې په اتلسم آئینی ترمیم کې هیڅ بدلون نه کوي. په پېښور کې د مشال اډي خبریال غلام غوس دغې ګڼګوندیزې غونډې ته ورغلی او دا راپور یې جوړ کړی دی.
د متفقه اعلامیه په رڼا کې په خبری کانفرنس کې غوښتنه وشوه چې حکومت دی په اتلسم آئینی بدلون کې د لاس وهلو نه ډډه وکړي او په ان اف سی ایوارډ کې دی صوبوله خپل آئینی برخه ورکړي. مولانا فضل الرحمان په خبری کانفرنس کې په دغه اړه وویل،
18ویں آئینی ترمیم میں تبدیلی ملکی یکجہتی اور سالمیت کے لیے خطرناک ہوگا.
اتلسم آئینی ترمیم کی بدلون با د هیواد د یووالی او سلامتی لپاره خطرناک وی. په ان اف سی ایوارډ کې د انتظامی حکم د لاري بدلون د منلو وړ نه دی. د لسم ان اف سی ایوارډ لپاره د هرې صوبې تکنیکی او نور غړي دي، هم د هغه صوبې اوسیدونکي وی، او د لسم ان اف سی ایوارډ لپاره د بورډ ممبر دی، د هغه صوبې د گورنر، حکومت او د حزبی اختلاف په مشاورت وټاکلی شي.
حکومت اور اپوزیشن کے باہمی مشاورت کے ساتھ نامزد کیا جائے.
په ونډه کې له حکومته د لسم ان اف سی ایوارډ د غړو د ټاکلو په اړه هم غوښتنې شوې دي. مولانا فضل الرحمان په دغه اړه وویل،
10ویں ان اف سی ایوارڈ میں چاروں صوبوں کے وزرائے خزانہ،
لسم ان ایف سی ایوارڈ کی د سلورو واڑو صوبو د خزانے وزیران او د خزانے وفاقی وزیر شامل اول پکار دی. خود خزانے د وفاقی وزیر د نشوالی لوجی د خزانے مشیر د هغه غړی ټاکلې شوې دی او دا یو غیر آئینی خبره ده. د خزانه د وزارت قدمدان د وزیر اعظم سره دی، نو هغه خپل به هم د دې غړی وي او دا رنګ درې د وفاق نمائندگان به د دې غړی وي او دې سره به د صوبو او وفاق ترمنز توازن قائم پاتې نشي، نو په دې وجه د خزانه د مشیر غړیتوب دی ختم کړي شي او په لسم ان اف سی ایوارډ کې د صوبو برخه دی د 5.5 زیاته کړي شي. په ټولګوندیزه غونډه کې د قومي وطن ګوند، جماعت اسلامي، پیپلز ګوند، عوامي نېشنل ګوند او د پښتونخوا ملي عوامي ګوند په شمول د ځینې نورو سیاسي ګوندونو غړي او مشران موجود وو. تر غونډې وروسته د قومي وطن ګوند مشر آفتاب احمد خان شیرپاو مشال ریډیو ته وویل،
18ویں ترمیم په اس صورت کې په دې کې ترمیم مونږ نه منظورو او د دې خلاف مونږ مکمل جدوجہد کوو، ځکه چې دا د صوبو ته اختیارات ملو شوې دي. دغه چې د ان اف سی هغه کې چې مونږ کم حصه ده د هغې نه زیات اوس په کار ده، ځکه چې 18ویں ترمیم کې چې کم هغه وزارتونه دلته صوبې ته راغلل، نو اوس په کار ده چې مونږ ته زیات په دې کې حصه ملو شي.
په متفقه اعلامیه کې په بهر ملکونو کې د پاکستانی وګړو په ستونزو هم د اندېښنو څرګندونه وشوه او له حکومت غوښتنه وشوه چې د پېښور او اسلام آباد هوایی ډګرونه دي د پی آی ای نه علاوه د نورو هوایی شرکتونو د پروازونو لپاره پرانیستلی شي. په دې غونډه کې په مولانا فضل الرحمان، اسپندیار ولی خان، آفتاب احمد خان شیرپاو، د جماعت اسلامي په امیر سراج الحق، د پیپلز ګوند صوبایي مشر همایون خان او د مسلم لیگ نون په مرتضی عباسی مشتمله یو کمیټه هم جوړ کړی شوې ده او دا کمیټه به په متفقه اعلامیه کې د شوی غوښتنو لپاره د مرکزی سیاسي مشرانو سره خپل رابطه جاری ساتي او د نورو داسي ټولګوندیز غونډو لپاره به تګلارې جوړوي. ولام غوس، مشال ریډیو، پېښور.
د مشال رادیو خبرونه پر دغه سپو اوریدای شي. میډیم ویوز 520، شارټ ویوز 2113، 15315 او 15555.
مشال لیدو تاسی غوگی کدمو دا پا پاکستان که دا جون پر شپاگم دا کرونا وایرس ریکارد نیزدی 15,000 مثبت پیخی سب شوی دی. دا حکومتی شمیرو تر مخا دا جون تر بومی پوری دا کرونا وایرس لوجه دا ملو شمیر ل2,000 اوخته او 3,000 زیاد کسان روخ شوی دی. تفصیل احمد الارکوی.
پرون په شپږم جون باندې چې کوم دی په پاکستان کې 4,900 او 6 نوي کیسونه چې کوم دی هغه مخې ته راغلي دي، او دا چې د دې نوي کیسونو راتلل وروسته په پاکستان کې د کرونا وایرس د متاثره کسانو شمیره چې ده هغه تقریبا شاوخوا 9,900 ته ورسېدله، او پرون د مړي چې کوم شوي د هغې وروسته په پاکستان کې د مړو شمیره چې کوم ده هغه د 2,000 نه واوړېدل، یعنې 2,002 کسان چې کوم دي هغه تر اوسه پورې د دې وایرس نه مړه شوي دي، خو بلخوا تقریبا 3,500 کسان چې کوم دي هغه واپس د وایرس نه خښوي هم دي. کوم دا شمیره چې 9,900 ته شاوخوا رسېدلې ده، نو په دې کې د ټولو زیاته شمیره چې کوم ده هغه په پنجاب کې 3,000 نه زیات دي، او هغلته د مړو شمیره چې کومه ده هغه 603 ده. بیا په دویم نمبر په سند صوبه کې متاثره کسان زیات دي، هغه 6,300 نه زیات دي. مړو شمیره چې کومه ده هلته 604 ده. په دریم نمبر خیبر پختونخوا ده چې د 10,000 نه پکې کیسونه واوړېدل، د مړو شمیره هلته 501 ده. بیا اسلام آباد دی چې هلته د متاثره کسانو شمیره تقریبا 15,000 ته رسېدلې ده، او په اسلام آباد کې د تېر 4 ورځو نه د متاثره کسانو شمیره چې کومه ده په دې کې ډېر تیزۍ سره اضافه هم روانه ده، او په اسلام آباد کې د مړو شمیره چې کومه ده هغه 940 ده. بلوچستان چې کوم دی هغه کې 6,200 نه کیسونه اوړېدلي دي، 450 چې کوم دي هغه پکې مړه شوي دي. بیا ګلګیت بلتستان کې 920 کسان متاثره شوي دي، 14 مړه دي، او پاکستان تر انتظام لاندې کشمیر چې کوم دی په دې کې 316 کسان متاثره شوي دي، او اته کسان چې کوم دي هغه وایرس له وجې چې کوم دي هغه مړه شوي دي. په اول جون باندې دا شمیره چې کومه وه دا یو څو کم 4,000 او د هغې وروسته اوس شاوخوا هره ورځ تقریبا 15,000 کسان چې کومي هغه متاثره کیږي، او بلخوا حکومت چې کوم دی هغه وایي چې موږ ټیسټونو شرم زیاته کړې ده، یعنی د مئی میاشت کې به دا ټیسټونه چې کوم 14,000 به د ورځې کېدل، اوس د 20,000 نه دی د ورځې ټیسټونه اړولي دي. نو په دې وجه حکومت وایي چې دا متاثره کسانو شمیره چې زیاته شوې ده نو هغه د ټیسټونو شرم زیاتولو له وجې زیاته شوې ده.
مشال لیدو تاسی غوگی قدر منو بدون کو احمدالله تاسو تفصیل روان دی کو دا صحت نړیوال ادارې دا کرونا وایرس وبا دا مخنیوی په لړ کې په نوو هدایتو کې د ماسک چولو په اهمیت زور راوړی، خو وای یوازې ماسک کارول ګټور نه دی بلکې سماجی فاصله او د صفایي خیال ساتل هم لازمی دی. دا په داسې حال کې ده چې د امریکا د جانز هاپکنز پوهنتون د شمیرو تر مخه تر نن سهاره پورې په ټوله نړۍ کې د کرونا وایرس له وجې د مړو شوو کسانو شمیر 400,000 ته نږدې شوی. په ټوله نړۍ کې د کرونا وایرس د ناروغانو شمیر اته 600,000 زیات شوی، خو 10,000 کسان بیرته رغیدلی هم دي. بلخوا د خیبر پختونخوا حکومت سرکاري ودانیو ته بغیر له ماسک یا تمبوزک په داخلېدو پابندي لګولې ده. په دې لړ کې جرمانی هم پیل کړي. د کرونا وایرس وبا د مخنیوي لپاره ماسکونه څومره ارزښت لري؟ مجید بابر یې په دې راپور کې ځوابوي.
د جون په 15مه د صحت نړیوالې ادارې WHO په یو بیان کې د کورونا وبا د مخنیوي په لړ کې په خپلو هدایاتو کې په دې مخه بدلون کړی چې ولس د ځان د حفاظت لپاره په جالي مفروضه تکیه نه کوي. د بیان له مخه ماسکونه هغه ځایونو کې اچول ضروري دي چېرته چې دا وبا وار له مخه خوره شوي وي، خو یوازې ماسک د سماجی فاصلې او د صفایي د خیال ساتلو نه بغیر ګټور نه دی. د جون په 16مه د صحت د نړیوالې ادارې WHO ډایرکټر جنرل ډاکټر تیډروس په خپل یو ویډیو پیغام کې د ماسکونو کارولو په لړ کې د نوو هدایاتو په اړه وویل. هغه سیمي چېرته چې د کورونا وبا خپره شوي ولس ته زموږ هدایت دا دي چې د 6 کالونو زیات او یا هغه خلک چې صحي ستونزې لري هغوی دې هغه ماسکونه کاروي کوم چې ډاکتران او یا طبي عمله کاروي. دا په هغه صورت کې ضروری ده چېرته چې سماجی فاصله ممکنه نه ده. WHO د ماسکونو کارولو په لړ کې حکومتونو ته مشوره ورکوي چې د کورونا وبا نه په اغېزمنو سیمو کې عام ولس په ماسکونو کارولو وهڅوي. د صحت د نړیوالې ادارې د ډایرکټر جنرال په خبره عام ولس چې کوم ماسکونه کاروي که د هغې په جوړښت کې د دریو صحي هدایاتو خیال وساتلی شي نو ګټور به وي. د ډاکټر تیډروس په خبره د ماسک هغه اړخ چې خولې طرف ته وي هغه د کاټن یا د داسې رخت یا کپړې جوړ چې اوبه جذبولی شي، مینځنۍ پرده چې د چاڼ کار ورکولی شي، او بهرنۍ پرده پلاستیکي یا د پولیستر جوړوي. خود پیښور په لیډرینګ روختون کې د میډیکل وارډ پروفیسر ډاکټر خالد محمود وای چې د نړۍ په ترقی پذیرو هیوادونو لکه پاکستان کې د کورونا وبا د مخنیوي لپاره د سماجی فاصلې نعم البدل هیڅ نشي کېدای خو د ماسکونو د اهمیت په اړه زیاتوي.
حالانکه هغه ډېر ضروري چې کله ټوخی کوي یا سړي ته چینک ورځي سنیزنګ کوي نو خپل البو سره هغه مخ پټ کړي او بل طرف نه مخ ته نه واړي. خو مونږ خلکو تاسو ته پته چې دا کار ډېر کم کوي نو هغه زوري خبره دای احما چې اول فزیکل ډیسټنس او غینه بعد دا فیس ماسک.
د خیبر پختونخوا حکومت د جون په درېما د یو سرکاري حکمنامې لمخه د هغه صوبې په ټولو سرکاري دفترونو کې بغیر ماسکونو د ولس په داخلي پابندي لګولې ده. مشال ریډیو ته ترلاسه شوې د دې حکمنامې لمخه چارواکو ته ویلې شوې چې د دفترونو په دروازو داسې د خبرداري بینر ولګوي چې پرې لیکل شوی وي بغیر د ماسکونو د دفتر ودانۍ ته نشي ننوتی. د جون په پنځمه د خیبر پختونخوا د اطلاعاتو سلاکار اجمل وزیر د کورونا وایرس د وبا د مخنیوي په لړ کې د ماسکونو د اهمیت په اړه وویل. ټولنې د جسمانی فاصله ساتل ماسکونه اچول ځکه ضروري دي که تاسو چرته ګڼې ګوڼې لدی او ماسک مو نوي اچولی نو دا وایرس به کور ته یوسئ نو بیا به ستاسو میندې پلرونه بچي خویندې او خپلوان په دې وبا اخته شي او بیا دغسې دا ناروغي ستاسو د کور او مالت کلی خار ضلع صوبې او بیا ټول پاکستان ته خوره شي نو دا مهال دا وبا په دې طریقه خوریږي. د خیبر پختونخوا حکومت دا مهال هغه خلک جرمانه کول او گرفتارول پیل کړي دي چې چا په ولسی ځایونو کې تمبوزک یا ماسک نوی لګولی.
مشال ریډیو هر ورځ د کورونا وایرس خپرېدو د دې د مخنیوي په اړه د روغتیا نړیوالې ادارې لارښوونو او د پاکستان او افغانستان په ګډون د نړۍ په بیلابیلو هیوادونو کې د اقداماتو او صورتحال په اړه تازه معلومات درخبروي.
مشرو ته تاسې غوږ کېږئ. د قبایلي ضلعو د تعلیم محکمې چارواکي وایي په پخواني فاټا کې د زړو سرکاري سکولونو مرمت لپاره شاوخوا 3 اربع روپۍ مختص کړي دي او په دې کې خیبر قبایلي ضلع ته 10 کروڑ روپۍ ورکړل شوي دي. د دوی په خبره دا روپۍ به په سرکاري سکولونو کې د والدینو او د استادانو ګډه اتحادیه یا پیرنټ ټیچرز کونسل خرچ کوي. دا چې په دې سکولونو کې به پرې داسې کوم کارونه ترسره کیږي او د خیبر ضلع استادان او ځایي وګړي په دې اړه څه نظر لري په دې اړه نور تفصیل فرهاد شینواری راکوي.
د قبایلی ضلعو د تعلیم محکمې اډیشنل ډایرکټر فرید خټک مشال ریډیو ته وایي دا روپۍ به په هر قبایلی ضلع کې سرکاري سکولونو ته ورکولی شي.
په دې 3 اربع کې د هر ضلع او د هر ایفار خپل خپل حصہ ده. د اے آئی پی لاندې په دې کې دا ټوټل د خیبر ضلع چې کومه برخه ده دا یعنی څه کم 10 کروڑ روپۍ دا پیسې به د اوبو فیسیلیټیز ډرینکینګ واټر د چردیوارۍ کې چرته نه وي بونډری وال یا د هغې اوچتول وي د کمرې جوړولو د ریپیئر دپاره د لوبو دپاره ماشومانو دپاره په سکول کې پلے ایریا چې جولې ولګو نور د لوبې سامان ولګو دا پیسې به پیرنټ ټیچر کونسل ورته وایي چې مونږه مخکې تعلیم اصلاحي جرګه وا اوس هغه ته مونږه پیرنټ ټیچر کونسل جوائنټ اکاؤنٹ وی او بینک ته ورځي بینک نه پیسې راخلي پاتې باندې ما کار کړی مونږ عوام دې نه خبرو یو من کی سوچ دی لپکیږي مرجر خوش خو لکه د خاور هغه رنگ تند پاتې ده مونږ عوامو ته دا وایو راشه دا کلس رومونه آباد کې راشه دې مشوم پلاس کې خپل کتاب او قلم لیدل وکي.
د جمرود غونډي کلی سرکاري سکول یو استاد سرور پردای وای مخکې به ورته د سکولونو په مرمت کې مشکلات وو خو کوس دا فندونه د پیرنټس ټیچر کونسل پلاس نیخ په نیغه خرچ کیږي نو ډېر ګټه به ورکړي.
ما خلک چې فائدې ډېر زیاته ده وسو ځکه چې کله چې پیسې مخکې مونږ مرمت لپاره غا کول کړو یا یو اپلیکیشن جمع کړو نو او ډېر په مشکله باندې کېدو کله کله خو سره کې هم نه شو او تحفظاتو مو پکې خدشاتو مو پکې اوس دا براه راست دا کومه کمیټه کونسل چې جوړیږي دا براه راست اختیارمند وي اکه کمرې مرمت وي پی کا کړکۍ خرابې کړي استادانو کرسي کړي ماشومانو بینچونه یا کرسي په کار چې پیسې راشي چې عملي تور باندې بیا هم لیدې شي په میدان باندې دا پیسې په میدان باندې لیدې کیږي ځکه چې دا چکم کونسل دے پدا کے علاقے خلق دی چے چا بچی پا اسکول نکے سبق کی
د خیبر باڑی او فعال سلطان اکبر پردے وی پکار دا پیرنٹس ٹیچر کونسل کی دا سے کسان ہم شامل کھڑے شی چی اغوی پا تکنیکی کارون باندی پو حلری
یغو ته نظر لاندے چې دا فنڈ کله خرچ کیږي نو ان شاء الله چې غیب دور رس نتائج روزی او د مشمونو او د سکول ماحول کې به ان شاء الله مثبت تبدیلی راشي
د خیبر د تعلیم محکمې چارواکي وای هل تب خیبر کې ټول شپږ سوه او یو شپېته سرکاري سکولونه موجود دي او یو لاکه وته زره کسان پکې سبقونه وای دوی وای د بدمنۍ په وخت په خیبر کې د یو نیم سل نه زیات سرکاري سکولونه وسلوال وران کړي وو چې په هغې کې د شپېتو نه زیات رغول شوي او ځنې په خیمو کې شروع کړل شوي دي او دا ټول وران شوي سکولونه به رغوي. فرهاد شینواری، مشال ریډیو، خیبر.
د مشال ریډیو موبایل اپلیکیشن ساسو په وړاندې دی
که سمارټ فون لرې ګټه ترې اخیستلی شي.
په اپ او ګوګل پلی سٹور کې مشال ریډیو لیکه
او ډاونلوډ کړئ.
بیا تاسو زموږ ټولې ژوندۍ او ریکارډ شوې خبرونې،
ویډیوي او لیکلي راپورونه
اوریدلې، کتلې او لوستلې شئ.
مشال رادیو داسې ولیکئ:
ایم ای ایس ایچ ای ای ایل آر ای ڈی آی او.
او همدا اوس ترې ګټه پورته کړئ.
د پاکستان وزیر اعظم عمران خان او ویلي هیواد د اقتصادي حالاتو او د بې وزله ولس د مشکلاتو له وجې د کورونا وایرس مخنیوي لپاره یو وار بیا ټول بند نشي زغملی. نوموړي زیاته کړه چې باید ولس احتیاطي تدابیر خپل کړي، بلخوا ځینې سیاسي ګوندونه او کارپوهان دا تور پورې کوي چې وزیر اعظم د کورونا ناروغۍ سنجیده نه اخلي او د خپل حکومت د ناکامیو پټولو لپاره د ټول بند نه کولو پسیر پرېکړې کوي، خو حکومتي غړي دا خبره ردوي. تفصیل د انیس اجمل پر رپورٹ کې.
د پاکستان وزیر اعظم عمران خان ویلي د هیواد مالي مشکلاتو او د بېوزله ولس له وجې یو وار بیا ټول بند نشي عملي کولی. نوموړي د جون په 15مه له رسنیو سره د خبرو پر مهال زیاته کړه چې باید د کورونا وایرس مخنیوي لپاره پر ایس او پیز یا احتیاطي تدابیرو عمل وکړل شي.
زمون ملک یو داسې حالت ته راغلی دی چې که د کورونا وایرس مخنیوي لپاره مو پر احتیاطي تدابیرو عمل وکړ نو زما پوره یقین دی چې موږ به د نړۍ د نورو هیوادونو په څیر له خرابو حالاتو تیر نشو. که موږ خلک په کمرو کې بند کړو او ټولبانو مو وکړو نو هم دا وایرس به خپریږي. په نړۍ کې د ټولبان له وجې زیات تاوان غریبو ته رسېدلی. زموږ ملک نور ټولبان نشي برداشت کولی. موږ سمارټ ټولبان وکړ خو بیا هم په ټیکس کې د 8 ارب روپو کمی راغلی.
خو بیا ځینې ګوندونه کارپوهان په موجوده حکومت او وزیر اعظم عمران خان تور پورې کوي چې دوی د کورونا وایرس مخنیوي لپاره د سمې پالیسیز جوړولو صلاحیت نه لري. که څه هم حکومت ماسکونه اچول لازمي ګرځولي او په احتیاطي تدابیرو د عمل کولو لپاره هدایات ورکړي، خو د مسلم لیگ نون ګوند غړي شابودین خان د جون په 15مه مشال ریډیو ته ویل چې د حکومت لخوا د کورونا وایرس مخنیوي لپاره پر احتیاطي تدابیرو سم عمل نه کیږي.
حکومت د لاکډاون ډیفینیشن ویل چې لاکډاون دغه او په دې یو څه نوې استعلار اوسه ده سمارټ لاکډاون. نو لاکډاون په پاکستان کې د ما په خیال باندې روښه یې چرته نه دی چې په بار صورت چې کوم اور ورځو کې د سنت حکومت چې کوم اقدامات کړو هغه ډېر زبردستي کړو. دا غیر نه چې وفاقي حکومت کله وکړل په وخت کې دا کورونا کنټرول شو، خو چې دې هغه وخت کې په عمل نه کوو په هیڅ دې ځوانه اوس خو چې دې کله د لاکډاون د ختمېدو هغه وکړله نو دلته خو نه د ماسک کانسپټ شوی چې ماسک څوک پورې ته ولګي د احتیاط په اړه څه خبره نشته. بلکې حکومت په خپله په هیڅ دې باندې عمل نه کوي.
د پښتونخوا ملي عوامي ګوند سینیټر عثمان کاکړ بیا وایي د کورونا وایرس مخنیوي لپاره په ټولبان کې سواری د نرمی راوستو لبجی ولس تا مسئله سنجیده وانغستا او هم لدی وجی د ناروغي په هواد کې نورم خوره شو.
اوس خبره دا ده کم هغه فیصله کړی د صاحب فیصله تر وسه پوری په توګه کار کی هغه د ملک د پاره یا د کومونو د پاره یا د ولسونو د پاره ګټور ثابت شي. نو کرونا دوی غیر سنجیدارات اس کده نو لیازا لاک ڈاؤن ضروری و دنه کې وو وزیر اعظم عمران خان جی نه
په پی خبر کې خبريال مشتاق یوسف زی بیا وای کرونا ناروغي او وبا ده او باید حکومت دا وخت اقتصادي ستونزو پر ځای د خلکو ژوند بچ کولو ته زیات پام وکړي.
اصل کې دا صفته ده چې کله نه پاکستان کې دا پینډمیک راغلی دی ټول دنیا نه بد نو موږ لومبه ورځ نه حکومت دا پرت مظاهره وکړه چې کله تپتان بارډر کول شو بغیر تپتان نه پاکستان ته وایرس راغی بیا چې کله پاکستان ته راغی نو پاکستان حکومت اس قسمه د سیز سنجیدګۍ سره روانه واسطه او دې بالکل خلکو ته پرېښود ته صفته چې د خلکو دته کې څه اٹیچیوډ دی آر یو اوس وسره هیڅ هم نه کېږي. حکومت سره هیڅ هم نشته. حکومت بالکل غفلت مظاهره وکړه چې دا سیز لاک ډاؤن خو سره ونه دا خیال و چې هر ګړی دا خلک په لوګي نه خراب شي او یا به چې کوم خلکو دیاړې دی به خراب شي روزګار به خراب شي او زه نه پوهېږم چې اوس خو کار ډېر خراب شوی دی او خلک چې سړی جمدي وي
په کوټه کې خبریال سید علی شاه بیا وایي چې په پاکستان کې پولیس کې اوس هم د کورونا وایرس خورېدو په لړ کې د پوهاوي کمی دی او د ټولبند نه کولو سره به د کورونا وایرس د ناروغانو شمېره لا نوره هم زیاته شي.
یقینا صورتحال چې دی هغه ډېر خراب دی. خلک تر اوسه پورې دا بحث کوي چې آیا دا نه جوړی ده که نه ده. کورونا نه جوړی په ډېر تیزی سره پهلاویږي او خاص کر په کلو کې او په لیرو علاقو کې پشارو کی څنګه څه خلک بیا هم احتیاط کوي. پاکستان چې کمی کم کلی دی یا لیری علاقې دی په هغه کې تر اوسه پورې دا ډیبیټ روان دی چې آیا دا نه جوړی دا یا نه جوړی نه ده.
د کارپوهانو د پوزیشن ګوندونو د تورونو په اړه د پاکستان تحریک انصاف ګوند د قومي اسمبلی غړی ساجد مومن بیا وایي چې حکومت د بې وسله اولس ستونزو اقتصادي حالاتو ته په کتو د ټولبند یو واري بیا نه عملي کولو پریکړه کړې ده.
پاکستان مسره ده بے بمنگ تا ویری ویشیرا عمران خان مخلص نه دی قوم سره دا سی ایڈونچر کول غواړي خپل غلطی نه دی کی پټول غواړي نو اپوزیشن مو کار هم دا دی شیرا می با دا خپل اپوزیشن خردار باندې
په پاکستان کې د کورونا وایرس د مثبتو پیښو راتلل وروسته حکومت د مارچ په نیمایي کې ټولبند عملي کړ خو شاوخوا دوه میاشتې وروسته یې پکې په مرحله واره توګه نرمي راوسته.
انیس اجمل بچی تاسو ته رپورٹ وړاندې کوو. کدر موږ د خیبر پختونخوا د وړو ملونو د سازمان مشرانو د جون پر 15 نیټه د پیښور پر اسلب مخته یو احتجاجي مظاهره وکړه او د پنجاب اصوبای حکومت لخوا دوی ته د وړو او غنمو پر راوړلو د بندیز فیصله وغندله. د وړو مالکانو ویل پخوا هم د پنجاب حکومت داسې بندیزونه لګولي ول. بلخوا د وړو ځینې کاروباریان وای په صوبه کې د کورونا وبا له وجې وړو هم ذخیره کړل شوي دي چې له دې سره د وړو بای لوړې شوي. خو د اصوبې د خوراک وزیر مشال ورته ویل چې د وړو پر مسله یې په روانونه کې د کابینې په غونډه کې خبرې کړې دي او ډېر ژر به دا مسله وفاقي حکومت سره وڅېړي. تفصیل فرخنده صدر کوي.
د پاکستان د وړو تمیلونو د سازمان خیبر پختونخوا د سانګې یو مشر امجد علي شنواری وای د پنجاب حکومت لخوا د دوی صوبې ته د غنمو او وړو د بندولو د فیصلې سره به په خیبر پختونخوا کې ولس د وړو له بحران سره مخ شي.
بالکل جی اوس فل اعظم کرنے دا او آئندہ ورځو کې دا پنجاب حکومت مو ته غنم فلور ملونو ته ریلیز نه کړو او وړو باندې پابندی دا پرمټ مرمټ ورکي په چې پښتون یې ځپځي جوړ کړی دي. 60-70,000 روپیو ګاډی ناخلي کړي کې مخکې تهلا 800 روپی کې وا هغه تهلا اوس په 1200 روپی شو. د دې وجې نه اوس غنم بندي ملونو فلور ملونو بندي دا ځکه مونږ ته جاج وو پرېس کلب.
بلخوا په پیښور کې د وړو یو کاروبار کوونکی محمد حماد وای ته پنجاب نه د وړو راوړل بند شوی دي نو ځکه په دکانونو کې هم اوس د وړو کم مې د چې لدې سره باد غنمو دوړو به نور هم الوړ شي.
دوړو کمې خوځه کې جوړ د پنجاب نه زیاتره باندې باندې کار بس د پنجاب نه باندې دوړو پټول پیدا و چې څنګه د پنجاب دې په خورو دا د موږ دې صبح جوړ جوړې په تاسو ته نه پوهې موږ چې د پنجاب وړو غډیر دې اخستی ګو دا چې پېښور یو راته چې تاسو دې وړو راځو کاتي نو به تاسو ته خبر کوو په ګورین نه دا چې ترې جو کوالټي دې ګاري دا پنجاب ښه په دا 30 روپے د مو کوم راکدا چې هوټل کار دې کنه چې
د مردان یو اوسیدونکی احمد خان وای وړه ګران شوي دي او کوالټي هم اوس خراب شوي ده.
پنجاب
بل خوا د جون په سلورمه نیټه د خیبر پختونخوا د کابینې په غونډه کې هم د پنجاب له خوا صوبې ته د وړو پر راوړلو د بندیز د فیصلې مخالفت وشو. د خیبر پختونخوا د خوراک وزیر قلندر خان لودی د جون پر شپږمه نیټه مشال رادیو ته وویل دوی په دې اړه د پنجاب حکومت ته خپل احتجاج ریکارډ کړی دی.
موږ د کابینې په غونډه کې په دې خبرې کړې چې د پنجاب حکومت دا فیصله غلطه ده. د آئین د یو سل یو پنځوسم آرټیکل تر مخه یو صوبه پر خپل پیداوار او یا کمبل سیز بندیز نشي لګولی. دا د وفاقي حکومت فیصله وي. د پنجاب حکومت د خپلو اختیاراتو ناسم استعمال کوي. مونږ پر دې خپل احتجاج ریکارډ کړی دی. مونږ له وفاق سره هم پر دې خبرې کوو چې زموږ صوبې ته د غنمو او وړو بندیز دے ادرول شی. دا پنجاب نا دا روزانہ په حساب 15,000 ټن وړو خیبر پختونخوا ترازی. دا خو یو کاروبار هم دے او باید د صوبو ترمنز د غنمو په سوداګرۍ هم بندیز ونه لګول شي چې د خوراک محکمه هم غنم واخلي او د وړو مالکانو ته هم ورسی او خلق بے روزگار نشی.
بلخوا د صوبې د وړو د ملونو د سازمان یو مشر امجد علی شنواره ته هم وایي که حکومت یې مسله هواره نه کړه نو دوی مجبور دي چې د صوبې په نورو ښارونو کې هم خپل احتجاجونه پیل کړي.
فرخان اسد وجتا سر رپورٹ لاندې کوو. کډرمن ودونکو د خبر پختونخوا د خزاني او د صحت وزیر تیمور سلیم جګړه وایي راتلونکو مالی کال بودیجه یا بجټ کې به د کرونا وبا مخنیوي لپاره ځانګړي پانګې مختص کوي. دوی ادا وکړه چې په صوبایي بجټ کې به د هر وګړي ته د صحت انصاف کارت ورکوي او نوي ټیکسونه بنه لګوي. بلخوا د خیبر پختونخوا کاروباریان له صوبایي حکومت غوښتنه کوي چې په بجټ کې دوی لپاره پیسې مختص کړي ځکه چې د کرونا وایرس وبا له وجې د دوی کاروبارونو ته زیخت زیان اوښتی دی. تفصیل د شبیر احمد جان په دې رپورټ کې اورو.
راتون کی صوبائی بجٹ پاکلا دا خیبر پختونخوا د خزانه د صحت او صوبائی وزیر تیمور سلیم جګړه دا جمعه په ورځ یو خبری غونډه کې ویلو چې راتون کی بجٹ کې به د صحت لپاره غټه پنګه اخودل شي ځکه چې د کرونا وبا له وجې دوی خصوصي فند مختص کړی دی او د صحت شوبه د دوی لومړیتوب یا ترجیحاتو کې ده. دغه شان په ولس او یا په کاروباریانو به نوې ټیکسونه هم نشي لګولې.
په داسې حالات کې به آمدن کې ډیر زیات فرق پروزی او داسې اکسترا اخراجات بم راځي د دې کرونا د ایمرجنسی والا نو دا به یو نارمل بجټ خو نه وي. خو دې کې تاسو دا ویلې شم کوشش به دا کوو چې په ای ډی پی باندې کټ کم سے کم
د دغه ټیکسونو او مالی مرستې په حق لا د خیبر پختونخوا کاروباري ډله وای چې کرونا وبا دوی ډیر اغیزمن کړی دی نو باید راتلونکي بجټ کې د دوی خصوصي پام وساتل شي ځکه چې دا صوبا یو خو که ترهګرۍ غربت او قدرتي افتونو په بیلابیل وختونو کې ځپلې ده نو بلخوا موجوده وخت کې کرونا وبا او تر دې نه لګیدلې ټول بندیز یا لاکډاون د دوی کاروبارونه ډیر خراب کړی دي. دا خیبر پختونخوا د سوداګرو د اتحادی یا چیمبر اف کامرس مشر انجینیر مقصود انور پرویز مشال لیډو ته ویل
دا 300 بلین چې دی ګورنمنت اناؤنس کړو چې ایس ایم ای د پاره سمال اینڈ میډیم انټرپرینورز د پاره دا چې دی کناغه هیلپ کول د پاره دا فند چې دی جنریټ شوی دی لیکن د ایس ایم ایز کې چې دی زوري خبره ده باقی صوبو ایسا مشتا همونګ هم پکې چې دی کنا د پاکستان ایسا نو مونږ تم چې دی کنا مونږ ایس ایم ایز چې دی کنا اډر بد حالات کې دی نو اصلي طور په کار دی چې دا مونږ ته چې کمی مونږ ایسا جوړیږي هغه ډېر زیات ورکول پکارو لیکن فی الحال چې دی کنا دلته مونږ د کمرشل بینکونه چې دی هغه ته د بارا کې څه اطلاعات نشته ولې چې زیات افیکټډ علاقہ دی تجارت هم بند دی دا بارډر هم بند دی افغانستان بارډر بند دی هلته مال نشي تللی نو د دې خو مونږ مو مارکیټ هم چې دی کنه صرف د افغانستان د مونږ سره خو نور مارکیټ نشته زیات توجه پکار دی.
په خیبر پختونخوا کې د زنانو د سوداګرو د اتحادیې غړي شمامه ارباب وای کله د یوې صوبې یا هیواد تاجران یا کاروباریان خوی نو ملک با روزگار هم وی حکومت تبا ټیکسونه هم ملاویږي روزگارونه به هم وی او د ملک معیشت په هم په پرمختګ وی نو باید د ټول ملک او بیا په خصوصي توګه د دې صوبې د غټو او وړو کاروباریانو پر اټن کې بجټ کې خپل مساتلی شي.
یو خبر پکار ته چې حکومت خپل مایند کې اوساتی چې کله هم سه بینیفیټ ورکول غواړي پرایویټ کمیونټی ته نو پکار ته چې پبلک اینڈ پرایویټ چې کم کمیونټی ته د هغه ډایالوګ ډیر امپورټنټ دی. بزنس کمیونټی چې کومه ده ا بیک بون ده, دا خو یو خبره استابلیشډ فیکټ دی. خو دې وخت کې دونه تکلیف دی, خو بزنس ډیر زیات بد حل کې دی.
دا پاملله چې د خیبر پختونخوا سپیکر مشتاق احمد غنی صوبایي سمله بجټ اجلاس دروانې میاشتې په 19 منټه رابللې دي او په دې لړ کې د حکومتي او مخالف ډلو مشرانو سره لیده کاته هم کړې دي چې د بجټ سیشن راتلو لپاره به د کرونا وبا نه بچ کېدو لپاره په SOPs یا احتیاطي ګامونو باندې پوره پوره عمل درآمد کولی شي. شبیر احمد جان, مشال ریډیو, پېښور.
مشال ریډیو لتا سو سره ده په هر غړې هر لحظه او هر شیبک.
د پېښور مدني فعالانو یو ډله د خار په چړیاګر کې د زناورو د مړینې خلاف درخواست جمع کوي. دا تر هغې وروسته چې په دې وروستیو کې په پېښور چړیاګر کې یوه زرافه مړه شوه. مدني فعالان تور لګوي چې په ژوبڼ کې د نایاب زناورو د ژوند لپاره ماحول سازگار نه دی چې د هغوی د مړینې سبب ګرځي, نو ځکه دې د هغوی واپس خپل ځنګلونو ته ولېږل شي. خو د چړیاګر پروجیکټ ډایرکټر افتخار الزمان له مشال اډیو سره په خبرو کې هغه تورونه رد کړ چې د کوتاهۍ یا اوسېدو لپاره د ناسم ماحول له کبله هلته زناور مري. نوموړي ویل چې د زناورو پوره او سم خیال ساتل کېږي. د ملیح امیرزاده دا ځانګړی راپور اورو.
په پېښور کې د مدني فعالانو یوې ډلې په آنلاین بڼه د پېښور ژوبڼ خلاف یو درخواست جمع کړې او غواړي چې په راتلونکو څو ورځو کې عدالت ته هم ورشي. دا تر هغې وروسته ده چې د روان کال په مئی میاشت کې د پېښور په چړیاګر کې له افریقې راوړل شوې یوه زرافه مړه شوه. د ښار د مدني فعالانو دغه ډله هلته د موجودو زناورو په اړه اندېښنه لري او وایي چې د ناسم انتظام او ماحول له امله هلته یو شمېر نایاب زناور مړه کېږي. د ډلې وکیل خان علي ګوهر دورانی د جون پر 15 مشال ریډیو ته ویل چې په یو نه کې د نن په عدالت کې د چړیاګر خلاف درخواست جمع کړل شي.
د پېښور سیول سوسایټي ډیفرنٹ ممبرز دی هغه دا پټیشن پېښور های کورټ کې جمع په توسو سره جمع کړي. دا بیسیکلی آن لائن پټیشن شروع دی چې عدالت والا پټیشن آلموسټ فائنل سټیجز کې به صرف جمع کول پاتې های کورټ تر وړاندې. دا جی ایکسپیکټډ دا چې ویدن د نیکسټ ویک اٹ ویل بی فائل. او موږ چې کوم بیسیک مدعا د عدالت کوان دی هغه دا ده چې های کورټ د دې ایشو ته وګوري چې آیا پېښور زو په کوم طریقې چې دې کې د وایلډ لایف اینیمل چې کوم د راشي او دلته هغه ډیت وشي طرف راوستې شو د افریقې نه زما په خیال سره 36-37 لاکھ روپۍ باندې او هغه په 2-3 میاشتو کې مړه شوله. های کورټ دا وګوري چې د پېښور زو چې په کوم کنډیشن کې اوس روان دی دا پرمیشن دی ته پکار دی چې دا کنټینیویشن کې یا های کورټ دې ته ډایرکشن وکړي چې دا خپل سټانډرډ کوم دی دا انټرنیشنل سټانډرډ سره یوزې دا خو نایاب ځناور دی لکه چې تا راوستې شي او چې تا مړ شي دا خو خبره خو ډېره لویه خبره ده او ګلوبلی په دې باندې د ملک بدنامي هم کیږي.
په پاکستان کې د زناورو د خوندیتوب لپاره ورلمخه قوانین موجود دي. خان علي ګوهر وايي له زناورو سره د ظلم مخنیوي اکټ 1990 د خیبر پښتونخوا د زناورو د تحفظ ساتنې او نظم اکټ 2015 او د ځنګلي زناورو یا وایلډ لایف اورډیننس 1999 لاندې دغه درخواست په پېښور های کورټ کې جمع کوي. د پېښور معصومه شاه ورلمخه پر انټرنیټ د ټولنې د درخواستونو پر یو ویب پاڼه awaaz.org باندې د پېښور چړیاګر د تړلو او پر ځای د زناورو د ستیاو علاج او مرکز او اسپیټال د پرانستو درخواست جمع کړي دي. د جون تر 15 می په دغه درخواست 301 سلويخ کسانو دسخته کړي دي. تر دې وړاندې د روان کال د می پر 28 اسلام آباد های کورټ په یو فیصله کې په مرغزار چړیاګر کې د کوان پنوم د یو هاتی د خوشی کولو امر وکړ. د دغه فیل لپاره هم د مدني فعالانو یو ویډلې درخواست جمع کړو چې پکې له هاتی سره د ناروا سلوک تور لګول شوو. د کوان د خوشی کولو لپاره په انلاین بڑا تر 2,00,000 زیاتو کسانو دسخته کړي وي. عدالتی امر کې ویل شوی چې کوان دې د سریلانکا ځنګلو ته ولېګل شي. پېښور چړیاګر د 2013 کال د فروری په 22 د تحریک انصاف حکومت پر مهال پرانستل شو. دا هغه وخت خیبر پښتونخوا اعلی وزیر پرویز خټک یې افتتاح کړی و. د ژوبڼ پروجیکټ ډایرکټر افتخار الزمان مشال ریډیو ته ویل د چړیاګر د جوړولو کار په 2014 کې پیل شو چې اوس یې هم په یوه برخه کار روان دی. نوموړي وویل چې په ژوبڼ کې د ممالیا ترڅنګ نور زناور او مارغان هم ساتلي.
پدی کې لمغ سره ځینی ځای زناور دي او ځینی مو له بهر راوړی دي. د زناور شمیر خو ډیر دي، خو موږ سره شپږ ویشت مالیا دي او غوښه خواړه هم دي. دغه شان تر پنځوسو زیات پکې مرغان دي. له بهر راوړل شوو زناورو کې زیبرا، زرافه، د اوسۍ یو قسم اوریکس او سامبار اوسۍ، اوښان او زمری دي چې موږ یې لرو.
په بایولوژي کې ممالیا هغه ځناورو ته ویل کیږي چې بچی زیږوي، هغوی ته خپل شوده ورکوي او په وجود یې ویښتوي. د چاپیریال د ساتنې نه حکومتي ادارې نیټورک بنسټګر او د کلین اینڈ گرین پشاور په نوم د مدني ټولنې یو غړی ډاکټر عادل ظریف وایي د دغو ځناورو لپاره یو ځانګړی ماحول پکار وي چې هغوی ته نه ملاویږي، نو پکار ده چې د سیاست پر ځای د دغو ځناورو د حقونو خیال وساتل شي. خو افتخار الزمان دغه تورونه رد کړل چې د زناورو لپاره ماحول سم نه دی، نو ځکه هغوی مړه کیږي. نوموړي ویل چې په چړیاګر کې زناور خوشاله دي.
د دانې په ټولو چړیاګرو کې د زناورو پیدایش او مړینه دواړه کیږي. د انسانانو برعکس زناور تاسو ته نشي ویلي چې څه تکلیف لري. په دا وروستیو کې یوازې یوه زرافه مړه شوي، نور پکې نه دي مړه شوي. دا زرافه د 2013 کال په اخره کې راغلی وه. په ټول پاکستان کې 25 زناور راغلي وو چې زمونږ هم پکې شامل وو. یوازې زمونږ هغه پاتې شو، باقي ټول مړه شول. که تاسو 13-14 کلونو ته وګورئ نو ټول پاکستان کې په حکومتي او شخصي چړیاګرو کې شپږ سلویخت زناور راغلي وو چې ډېر پکې مړه شو، ځکه چې دا ډېر نازک وي. یوازې په پاکستان کې نه، بلکې د نړۍ په ډېرو پرمختللو هیوادونو کې په ډېرو خو چړیاګرو کې په 13 کلونو کې د زرافو مړینه زیاته شوې ده. زموږ زرافه د یو وایرس له کبله مړه شوې. خو که د سازګار ماحول خبره تاسو کوئ، نو د هغې یوه غټه نښه دا وي چې له بهره راغلي زناور ځان داسې بلد کړي چې بچي کېدل یې پیل شي. زموږ چې څومره هم زناور راغلي دي، د هغوی ټولو بچي شوي دي. په 13 میاشتو کې زموږ د زناورو 14 نوي ماشومان پیدا شوي دي. د دې دا معنی ده چې زناور په دغه ماحول کې خوشاله دي.
افتخار الزمان زیاته کړه چې د چړیاګر ټولې عملی ته تربیت هم ورکړل شوی دی. په پېښور چړیاګر کې تر زرافې مخکې یو شمېر ځناور مړه شوي دي چې پکې شادوز، مرې، ځینې مارغان او نور نایاب ځناور هم شامل دي.
د نوي کورونا وایرس ناروغي علاج نه لري، خورڅ خزان ساتلی آسان کار دی. روغتیا نړیواله اداره وایي لاسونه په بیا بیا په ساده صابون مینځئ. مخ، پوزې، خولې او سترګو ته لاسونه مه وروړئ. له خلکو څخه لږ تر لږه 3 گزه فاصله ساتئ. په لاس او غیږ روغبړ مه کوئ. که څوک تبه او سر درد لري نو په کور دی کینی د کورنۍ لغړو دي ځان لري ساتي. په یاد ولرئ، احتیاط مو له کورونا وایرس څخه ژغورل شي.
د روغتیا نړیوال سازمان WHO وایي د کرونا وایرس وبا تر خپرېدو وروسته خلک د ویرې او اندېښنو ښکار شوي. په پاکستان کې روان پوهان وایي په نفسیاتي ناروغو د اخته کسانو شمیر په زیاتېدو دی. زموږ همکار عبدالحی کاکړ په دې حالاتو کې د نفسیاتي صحت ښه ساتلو لپاره د کوټي د بولان میډیکل کالج د رواني ناروغیو د څانګې له مشر پوهان ډاکټر غلام رسول سره مرکه کړې.
د ځینې ناروغیو ډاکټران وایي چې د کرونا وایرس له خپرېدو سره سم په خلکو کې نفسیاتي ناروغي زیاتې شوې دي. هم په دې اړه د بولان میډیکل کالج کوټي د نفسیاتو د څانګې مشر ډاکټر غلام رسول سره مرکه لرو. ډاکټر صاحب، تاسو سره کله وایم، لومړی پوښتنه هم دا ده چې د کرونا وایرس له خپرېدو سره سم هغه کمی نفسیاتي ناروغي دي چې تاسو خپل ویني؟
استاد دې سوال چې دی هغه جواب دا دی چې کم کورونا چې د دې افات سره راغلي دي د دې له وجې څخه په خلکو کې ویره ډېره زیاته شوې ده، وسوسه ډېره زیاته شوې ده، بې خوبي سره ډېره زیاته شوې ده. د خلکو په خپل کور کې په خپل آسپاس کې چې کوم رویه ده هغه ډېره خراب شوې ده. خلک ډېر زر کې په خشم راځي، په جنګو ته ډېر زر کې راځي، په لاشعور کې یو خوف یو ویره پرته ده، هغه له وجې پر جګړو شیان چې راځي. او د خلکو کنسرن ډېر زیات شوی دی چې دی نیو ماته کورونا نه
کرونا وایرس څخه ویریدلې دي او په دوی کې دغه یو نفسیاتي کیفیت راغلی دی. خو هغه مریضان چې ستاسو تر علاج لاندې وو یا هغه زاړه ناروغان چې جوړ شوي وو، آیا د کرونا وایرس دغه ویری سره په هغه کې هغه ناروغي بیرته راژوندي یا هغه علامات بیرته راژوندي شوي دي کنه؟
زموږ هغه مریضان چې کم زاړه وو، مریضان وو لکه اوس د اعصابي مختلف بیماریان چې موږ په انګریزي اصطلاح کې ډپریشن ورته وایي، فوبیا ورته وایي، او سی ډي ورته وایي، سکیزوفرینیا ورته وایي، د خدای بشمیري بیماریان دي. د هغو بیماریان هم واپس سي چې د عمر سره ډېر سوالي یا په آنلاین باندې یا زموږ کوم او پی ډي خلاصه کړی دی چې کوم بیرونی تور مور مریضان ګوریا داخلو د هغو شمار ستاغه تر معمول ډېر زیات شوی دی. یو لوی وجه دا ده چې دا مریضان سره کمیونیکیشن له موږ سره ډېر کم سوالي مسری کنسلټیشن چې دی چې کوم دوی براتل له موږ سره مشوره کوله دا غیر راستلیارې چې دی هغه بندې شوی. نو دوی ثابت دوم دا دوی سره د وایې نسته مینه ملاول ځکه چې میډیکل سټورونه چې دی هغه متاثر سو او دوی راتل چې دی هغه هم ډېر چې دی هغه متاثر شوی دی.
ډاکټر بیا خو تاسو دغه کیفیتونه بیان کړل که هغه نوي دي که زاړه ناروغان دي، خو خلک څه کولای سي چې له دغسې یو نفسیاتي کیفیت څخه په اوس حالاتو کې ځان وګوري؟
بهتر طریقه دا ده چې ما او تا وخت ځان ته او نور خو ته دا وایي چې دا یو قدرتي عمل دی. زما ستا غوسته غوسه چې ده پریشاني سه دا قدرتي ده، دا به خامخا کېدله په وجه دې باندې چې زه چیرې مصیبت یو آفت وي انسرټنټي وي، نو به خامخا سړی هم پریشاني، هم به بېخوبي، هم به غوسه ورځي، هم به جګړې ورکي، دا شیان ګرځي. نو له دنیا سره هم نه دی غم. دوم دا ده چې خلک په دا حالت کې څوک ډېر پریشان دي، خبرې ډېرې اوري، ټي وي وګوره، ریډیو وګوره، له چا څه پوښتنه وکړه، دا ډېر پوښتنه، دا ډېر ټي وي کتن یا دا د غم خبرې کتن، هغه هم ستا زنانه ځینې کیفیت خرابوي او بیماری چې دي هغه ډېر زیات شي. دوم دا ده چې سړی حقیقی شی معلوم کی چې کوم حقیقی شیان لکه مزه معلوم شي، لکه اوس له مستند ریډیو او ټی وی چې هغه سړی اوري، دا سوشل میډیا کې خلک افواه ډېر کوي، غلط غلط بیانونه کوي، یو شی چې هغه ډېر په غلط طریقه باندې پیښ کوي، او دوی ویډیو هم راځي چې هغه ډېر دردناک وي. دغه دردناک ویډیو له وجې څخه چې کوم کمزوري خلک دي، دغه ذهني کیفیت دي هغه خرابوي، او خاص کر د بچیان لپاره چې هغه ډېر نازک وي، پاخه نه وي، نو پر هغه باندې هم ډېر نظر ساتل دي، دغه مدد کوم دي، دغه سره تاسې حقیقت هم شوی چې وای دا بیماری راغلی، دا موږ پر تا پابندي پر دې شو، په دې حواله یې شد. نو به د کوچنیانو هم چې دي هغه په دا حقیقت به خبرې، ور امید ورکوه چې دا به یو دی وخت راځي چې واپس به حالات ټیک وي.
ډاکټر غلام رسول صاحب، ستاسو په خیال باندې چې له دې پرته نور کومې مشورې تاسو خلکو ته ورکوئ چې هغه په نفسیاتي توګه ځان پیاوړی وساتي؟
تاسو مصروفیات چې دی هغه ډېر بهتر کاست دی. څه چې کوم مصروفیات له اوله، خو پر خپل ټایم، مونځ پر خپل ټایم، ناشته پر خپل ټایم، پر غوري وخت ورکوان دي، او خوب ته مغوري وخت، مانځه ته مغوري وخت، و عبادت ته مغوري وخت، او دغه ډول د کوم سماجي رابطه چې ده هغه ډېر زیات دی. څنګه سماجي رابطه؟ زما مراد دی چې پر ټلیفون په ذریعه باندې سړی خپل مور، خپل پلار، خپل خوندې، خپل دوستان، خپل زاړه دغه لوګو سره په ټلیفون رابطه ساتي، او له هغو سره د خپل حالیک سړی کې چې څنګه حال دی او څنګه په مشکل کې اسي، نو هغه رابطه چې ده هغه هم سړی ډېر مصروف ساتي. او بل مصروف یې دی خپل کور کې، لکه سړی راولاړ شي، داسې مصروفیات پیدا کړي، لکه باغبانی کوان، دغه ډول فایلونه کتابونه سمون، که شعر و شاعری هغه د شعر و شاعری سموي، که یو سرکاري سړی هغه د فایلونه سموي، په کور کې دا کم چې زاړه شیان سره پرتو دغه نظام سره برابر کړي، یعنی په کور کې چې تاسو څوک مصروف سي، د خدای مصروفیت پیدا کړي چې سړی هغه په کې د ځان چې مصروف وي نو به بچاوي. دوم ورزش ډېر ضروري دی، که سهار که غرمه ماښام یو مخصوص ټایم باندې دی، چې مثال نیمه ګنټه، نیم ساعت، یا 15 منټه، یا یو ګنټه، په کار دا دي سړی خپل ورزش کوي سره له نورو کور ممبران چې دی هغه تم همت ورکړي چې به تاسو چې دی هغه راځي او ورزش چې دی هغه کواستي.
د کوټې د بولان میډیکل کالج د رواني ناروغیو د سانګې لمشر پوهان ډاکټر غلام رسول سره تاسو دا مرکه واوریدله. لمشال رډیو سره اوسئ. مشال ریډیو هر ورځ د کورونا وایرس خپرېدو د دې د مخنیوي په اړه د روغتیا نړیوالې ادارې لارښوونو او د پاکستان او افغانستان په ګډون د نړۍ په بیلابیلو هیوادونو کې د اقداماتو او صورتحال په اړه تازه معلومات درخبروي. زموږ ټولې خبرونې، شننې، تبصرې، خبرونه او ویډیوګانې په مشال ریډیو زمونږ پر ویب پاڼه، فیسبوک، ټویټر او یوټیوب اوریدای، لوستای او لیدلای شئ. د پېښور ایډوارډ کالج د خیبر پختونخوا په تاریخ کې د جدیدو علومو لومړی اداره وه چې په 1900 کال کې چرچ مشنری سوسایټي جوړه کړې وه. د ادارې په تیره یوه پیړۍ کې د سیمې د سیاست، اقتصاد او ادب او هنر په وده کې یو مهم کردار لوبولی دی. په ایډوارډ کالج کې د زده کوونکو د تعلیم او تربیت لپاره بیلابیلې ټولنې جوړې دي چې یوه یې د پښتو سوسایټي یا ټولنه هم ده. شاین بنری په دې ځانګړي راپور کې په تیره یوه پیړۍ کې د دې ټولنې تاریخي مزل ته کتنه کړې ده چې په ایډوارډ کالج کې د زده کوونکو د یوې کلتوري غونډې د آوازونو سره پیلېږي. دا د پېښور په تاریخي ایډوارډز کالج کې یو کلتوري غونډه ده چېرته چې د پښتونخوا د بیلابیلو سیمو نه راغلي زده کوونکي د پښتو سوسایټۍ د سوري لاندې د ادب او هنر میلې را جوړوي او د علم او پوهې له لارې خپل خوبونو لا تعبیرونه ګوري. د ایډوارډز کالج پېښور پښتو سوسایټۍ په غیر رسمي توګه د پاکستان او هند له ویشه وړاندې خپل کار پیل کړی و چې مرامې د سیمې د ځوان کل د تخلیقي صلاحیتونو وده او د هغوی لارښودنه وه. د کالج د ډراماټیک سوسایټۍ د سټیج، ټي وي او فلم په میدان کې د زده کوونکو تربیه کوله او پښتو سوسایټۍ د پښتو شعر او ادب، تاریخ، کلتور په اړه غونډې کولې او د موسیقۍ محفلونه را جوړول. د ایډوارډز کالج استاد او د پښتو سوسایټي یو منتظم سمیع الدین ارمان وای چې د دې ټولنې پیل په غیر رسمي توګه عبدالمجید افغانی کړی وو چې په کالج کې د مشرقي علومو او فلسفي استادو نوموړی زیاتوي.
د دې سوسایټي آغاز په غیر رسمي توګه باندې عبدالمجید افغانی صاحب کړی وو. دا عبدالمجید افغانی صاحب د مشرقي جبو او د فلسفي استاد وو. د عبدالمجید افغانی صاحب نه بعد شفیق صاحب یو دلته کې استاد پاتې شوی وو. هغه تر څه حد پورې د سوسایټي مخکې بوتلې وه او د هغې نه بعد بیا پروفیسر راجولی شاه خټک صاحب چې وو نو دی به هم د دې په غیر رسمي برخه کې خپله ونډه اچولی وي. یو بل ډیر معتبر استاد خاغلی پروفیسر ډاکټر یار محمد مغموم صاحب د دې رسمي پرانسته کړې وه.
د وخت تیرېدو سره دلته د پښتونخوا د بیلابیلو برخو نه زده کوونکي راتلل او د دې کالج په معطره فضا او د ادبي او هنري ټولنو په غونډو او مجلسونو کې د ژوند د کګلیچونو هوارولو لارې موندلې. د پښتو سوسایټۍ د سوري لاندې وخت په وخت ډېرې لوی ادبي میلې هم شوې دي چې د هغه وخت نوموړو لیکوالانو او پوهانو پکې ګډون کړی دی.
لیونی فلسفی خان عبدالغنی خان او د پختو غزل بابا امیر حمزه خان شنواری هم وخت په وخت د سوسایټی په ادبی محفلونو کې برخه اخسته ده. د کالج پخوانی مرستیال پرنسپل پروفیسر کلیم الله وایي چې دې سوسایټی ته د یو رسمي شکل په ورکولو کې غنی خان هم یو کردار لوبولی دی.
دا ڈاکٹر ایڈمنڈز په زمانه کې 76-77 خبره ده. نو غنی خان د ډاکټر ایڈمنڈز سره د یو سره پیل راتلو په هغه والے سره دا خبرې داسې کېږي چې رزلت تر پښتو یو دغه پکار دی, یو اداره پکار ده, یو ځای پکار دی. دا سبجیکټ ایز از ا سبجیکټ انټروډوس کول پکار دی. دا سبجیکټ انټروډوس شو پښتو, هغه سره بیا دا نور خبرې خامخا راځي چې ژبه یې خو د ژبې سره مطلب لکه د ژبې خپل یو کلچر دی, د هغې د ګروت لپاره یو خپل یو کیسه کیسه ده. نو دغه شانتې د پښتو سوسایټي جوړه شوه. ابجیکټیو دا و چې دا ژبه مخ په وړاندې لاړه شي, چونکه د غنی خان خبرې داسې وي چې هغه به یو عام معاملون خلکو ډېر زیات اسپیشلی سکولز ډېر زیات انجوې کو. نو غنی خان خو به ورس کالج ته ډېر تلو.
پروفیسر کلیم الله زیاتوي چې دا د 1980 لسیزه وا چې د پښتو سوسایټي د سوري لاندې ادبي کانفرنسونه, مشاعره او د موسیقي محفلونه جوړېدل, او هم له دغه ځایه یو شمیر نوموړي هنرمندان او لیکوالان د علم او هنر په لاره د خپل منزل په لور تللی دي.
په دغه موقع باندې بیا بله غټه خبره دا ده چې سردار علي ټکر اوس چې هغه ټکر سي ورسوي یا به وي, خو ټکر سي به هم د روس کالج سټوډنټ خو نو په دغه سټیج دغه مقام ته د غنی خان په موقع چې په دغه موقع باندې دا میوزیک وشو, نو غنی خان خو ډېرې خبرې وي, خو دغه بتیم چې دا خط دغه دا و چې د هغه مقام نه سردار علي ماشاءالله بس هی ټوک آف
جانی سنگر شرابو دادو زخ دے کا اناما دی دنیا پسے بجاڑم دا پیار لیلان پہ خواڑم ہر روز بیا دا ہوما نر لڑ دا مخاما تم دا ہور وفا دا.
پروفیسر سمیع الدین ارمان د پښتو سوسایټي د کار او زیار په اړه وایي چې د کلتوري او ادبي میلو سره سره ټولنه پلان لري چې د پښتو تاریخي او رومانوي داستانونه راجوندي کی, او دغه شان د نوي دور هلکان او جنکې د خپل تاریخي او کلتوري میراث سره آشنا کی, د کوم بغیر چې د قومي شناخت او پرمختیا هلې ځلې پر مخ نشي تللې.
دا دوه ادارې ډېرې لرغونی دي او دی په ادب باندې په کلتور باندې ډیر زیات اغیز پرې خو دې ده. د سو کلونو نامونګه یو کلتوري میله هم په ایڈورډز کالج کې کوو چې په اغه کې د پښتونخوا د لر بر وطن د لهجو د اغه د کلتور چې کم ارزښتونه دي یا د اغه کم مظاهر دي د اغه یو پورا مظاهره کیږي او تمام طلبه په زرګونو خلک په اغه کې شرکت او ګډون کوي.
خالد امیری چې اوس د یو شخصي ټلویزیون سره د خبريال په توګه کار کوي وایي چې هغه په 2014 کال کې د زده کوونکو د دې سوسایټي مشر و. نوموړی وایي چې هغه وډمبه افغان کډوالو چې د کالج استادانو او زده کوونکو د پښتو سوسایټي مشر و ټاک, او د غلطۍ د ژوند او هنر په اړه ډېر څه زده کړی دي.
زمونږ زلمی او پیغلې الکان جنکاین نو نسل د پښتو سره ډیر زیات علاقه مندي او مینه لري, خو بدبختانه هغه سي پلیټ فارم ورته نیوي. نو موږ ول چې دغه طالب علمانو دغه استعداد او دغه خوته ورکړې صلاحیت لا ډیر روخانه شي, نو موږ وړي وړي مشاعرې د کالج په حال کې جوړې کړې. کالج د محصلینو او طالب علمانو ترمنځ به مو مباحثه کول, علمي مباحثه په داسې ټاپیکونو چې هغه د روزمره ژوند سره اړوند وي او د پښتون قام مسایل او درد پکې بیانېدل. چې کله زه د ایڈورډز کالج پرزیدنت وم هغه وخت کې زمونږ د ټولې ټولنې دغه سره لاس راوړنه وه چې مونږ وکولای شو چې په ډېره کامیابه توګه باندې آل پاکستان پښتو ډیبیټ کانټیسټ انعقاد کولو.
د یادونې وړ ده چې ایڈورډز کالج او اسلامیه کالج د صوبې هغه لوی تعلیمي ادارې دي چې د برتانوي واک په زمانه کې جوړې کړل شوې دي, او په تیره اوږده موده کې په علمي, ادبي, اقتصادي او سیاسي میدانونو کې د سیمې د یو شمېر نسلونو صلاحیتونه ځلولي دي.